سلام ستړي مشي دا مازیګر شپږ بجې دي تاسې زموږ ښک لا ساتې رادیو ناوري اوس تاسې د رادیو خبرونې څلور ساعته دوام لري دا سهار لښوګو د مخام تر شپږو په لنډو څپونو نس یو شپږ ویش مترو او د مخام لښوګو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دوه لښوګ نوي تاسې د رادیو د خبري مچله په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلورو چارواکو ته چا د سفر بندیزونه پرې لګیدلې اجازه ورکړې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په لمیه کې چا د جون په 15 مخبره شوې راغلي دي چې د طالبان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج مراسمو کې سکال برخه واخلي. په 2018 کال کې د امنیت شورا د 19 اتاتیا د پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر یو شمېر چارواکو امنیت شورا بندیزونه ولګوله. د یونما مشر روز او تنبایوا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره د دوهې د دریمې غونډې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالله قهار بلخی په ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې په دې غونډه کې د دوهې د دریمې غونډې پر جزئیاتو لازمو همغږیو خبرې وشوې. یونما ویلي دی چې د دوهې د دریمې غونډې پر اجنډا کار کوي. طالبان غواړي چې په دې دورځنۍ غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له لوري د قطر په پلازمینه کې د جون په 23مه پیلېږي خپل اجنډا وړاندې کړي. خو نړیوالو چې تر اوسه د دې غونډې په اړه څه ویلي دي هغوی ته په افغانستان کې د نجونو ښځو حقونه او د داسې حکومت جوړول مهم دي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني. طالبانو له جرمني غوښتي دي چې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو مسله د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې حل کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت له برلین څخه د غوښتنه په هغې لمیه کې کړې ده چې نن د دغې وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې ده. د جرمني صدراعظم اولف شولز پرون وویل چې هغه افغانان او سوریایان چې په جدي جرمونو کې ښکېل دي باید له جرمني وویستل شي. ښاغلی شولز وروسته تر دې دا خبره وکړه چې تېره اونۍ د جرمني په منهام ښار کې یو افغان کډوال د جرمني یو پولیس په چړه ووهه چې بیا وروسته د افسر په روغتون کې سفر کړه. د ایران دولت د خپل هیواد رسنیو ته د ولسمشرې د انتخاباتو په درشل کې سختې لارښوونې کړې دي. د دې لارښوونو له مخې هر هغه محتوا چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخنیوی کوي یا د انتخاباتو د تحریمولو هڅه پکې وي همداراز د اعتراضي غونډو، اعتصاب یا پرلت د تنظیمېدو سبب کېږي جرم ګڼل کېږي. تیری کوونکي ممکن تر څلور اویا دورو وهل شي. د ایران د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه اتیا تنه نوماندان به د جون په 28مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې سیالۍ ته سره ودرېږي. په ایران کې وروسته تر دې د وار له مخې انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وشو چې د ایران مخکینی ولسمشر ابراهیم رئیسي د مې په 20مه د هلیکوپټر د لوېدو په پیښه کې ووژل شو. او د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه وکړي. د پروان جام کې د نیوزیلند نومړی سیالۍ ده. د مسابقه په وست انډیز کې د شوه د کابل په وخت د سهار څلور بجې پیلېږي. افغانستان په خپل ګروپ کې نومړی لوبه له یوګاندا سره د 125 منټو په توپیر ګټلې ده او دا یې دوهمه مسابقه ده. د شلو ورونو نړیوال جام د جون په نومړۍ نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او وست انډیز په کوربتو پیل شوی چې پایله به د جون په 9 وي. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په مجله کې راسره دا مطالب اورېدلی شئ. وړاندې به په دې اړه درته تفصیلي راپور او تحلیل ولرو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لرې کړي دي. پر ملتونو به یې خبرې اترې هم له یو کارپوه سره درته ولرو. د کانکور ازموینه د نجونو له حضور پرته پیل شوې ده. چې نجونې یې په دې اړه باندې څه وایي وروسته به یې درته په راپور کې ولرو. همدارنګه کندوز ته به هم ورشو او د هغو کسانو شکایت به درسره شریک کړو چې وایي له دوی طالبان پیسې اخلي خو له خپلو پلویانو یې نه اخلي.
طالبان هم لري بس بېغامه چوک ته ځي، خو کاری کنه به غم کار که هیچی مرتنوی پلیتم نلری
تا دوهی ناسته تا به هم مرسود شه دا بشری حقونو یوش میرنالیوال و سازمانون رو وقتنه کری دا چود افغان خوز و انجونو حقونو موضوع دی پکی تردی را دا جنده اصلی موضوعی دا هند انتخابات تا به هم مرشو نورمطالب همشتا منتیام وارا
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری طولگه
بیام ستړی مشه په دې خبري مجله کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر څلورو لوړپوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیز لري شوی دی د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې د خبره کړي تفصیل په دې راپور کې اورو
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لری کړل د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د سفر بندیز معافیت سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو په هدف تصویب شوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اقدامې د جون په 15 کړي امنیت شورا په 2011 کال کې د دغه شورا 1978 پریکړه لیک لمخه د طالبانو پر یو شمیر چارواکو د سفر بندیزونه لګولي دغه شورا کته هم ویلي چې دغه مافیاتي سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په هدف او د جون په 15 دغه څلورو طالب مشرانو ته ورکړي خو د روان جون میاشتې په 4 د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عرب اماراتو ته سفر کړي او هلته د یاد هیواد لامیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد دغه سفر په اړه په خپل اکسپانه لیکلي چې دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له ثبات سره د مرستې په تړاو خبرې کړي هغه دا هم لیکلي دي دغه شان د ټرافیکو د ډیجیټل کېدو او د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په اسانتیاو هم خبرې شوي خو متحده عرب اماراتو ته د سراج الدین حقانی دغه سفر خبرګونونه هم درلود پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د هغو طالب چارواکو د سفر بندیز ته درناوی وکړي چې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر ویلي وو چې حکومتونه باید دغو طالب چارواکو د سفر لپاره اجازه ترلاسه کړي او دې پروسې ته درناوی وکړي مخکې هم یو شمیر هیوادونو ته د طالب چارواکو سفرونه له ورته غبرګونونو سره مل وو خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا مخکې په دې اړه ویلي دي د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید پر ځای له تعامل ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي یادونه ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم مخکې یو شمیر طالب چارواکي د سفرونو په تور لیست کې شامل کړي دي
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر څلورو لوړپوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیزونه لری کړي دي په همدې موضوع به تم شو د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په خانه مشور اسماعیل بخیل سره هم د شپې په استودیو کې وصل دی میخیل صاحب تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی که په پیل کې راته دا وایست چې ملګري ملتونو په ټوله کې نړۍ طالبان په رسمیت نه پیژني خو دغه ډول چارواکي چې له ډلې سراج الدین حقانی دی چې د طالبانو تر واک رسیدو مخکې چاڅیره هم نه وکتلی او تر سختو بندیزونو لاندې و اوس ورته د سفر اجازه ورکول کیږي دغه ډول اقدامات او هدف څه دی نړیوال څه کول غواړي
السلام علیکم تاسو اوریدونکو ته ورسیږي ګوري راځي لومړی د سراج الدین حقانی سفر یو ای ته امارات ته وګورو د حقانی کورنۍ د امارات سره د ډیر وخت ارتباط لري تقریبا 30 کال کیږي او تر کومه ځای چې خبره مې د حقانی دی یو مېرمن هم د همدې ځای چې د سراج دی او د انس حقانی مور کیږي چې هغه د یو ای نه ده او د دې د پخوانی ارتباطات هم د دې بایس کیږي چې د سراج دی پخوان نږدې او د تجارتونو درلودل د دې ترڅنګ به لشکره چې د امریکا له خوا خپرته یو ای دا کار نشي کولای او دومره تشریفات چې د یو کورنۍ چارو وزارت ته ورکول کیږي فکر وکړي چې د پاکستان او د نورو منطقو ته نه ورکول کیږي ولې دا کار کیږي هغه قصه ده چې د ای غواړي چې طالبان نارمالایز کړي هم امریکا په دې هڅه کې ده هم روسیا په دې هڅه کې ده او هم نورې نړۍ هم دغه پرانیست ده غیګه چې طالبان په کلاره کلاره باندې د ایته امکانات برابر کړي یو شی چې دلته ډیر مهم دی هغه دا ده چې د کابل طالبان او د قندهار طالبان یعنی د ملا هیبت الله ډله او د حقانی ډله چې اوس دلته واکمن دي زما پر نظر باندې اساسي خبره دا ده چې دا یو رقم ته پیغام هیبت الله ته هم ورکول دي چې اواز تاسې نه استي چې دومره هر څه سختګيري ده او دومره مشکلات نه دلته یو الټرنیټیو موږ هم لرو ځکه کني د کورنۍ چارې وزارت وزیر ته
یعنی میخه په بخنې سره یعنی دغه موضوع چې د ښځو د حقونو غوښتنه نړیواله ل طالبانو غواړي یا دغه بندیزونه چې پر ښځو وضع شوی دي دغه غوښتنه د دوی واقعي غوښتنه ده تر شا یې سیاسي عوامل نشته ده او په قندار کې هغه چا چې دا بندیز وزه کړی هغه ته خې کچوري تاسو نه غواړئ مونږ کولای شو تاسو په منځ کې درز واچو همدا هدف ده
کوري هیڅ یو هیواد خاص کر گاونډي هیوادونه اسلامي هیوادونه په دا نه غواړي چې د اسلام او یا د عرب شیانو غلط تصویر ټول نړۍ ته وړاندې کړي چې دوی ورسره مخالف دي او د دې ترڅنګ ملاحبۃ اللہ چې په کندهار کې لاسه هغه ټول تصویرونه په خپل شخصي توګه نیسي او به پلې کوي یو غوښتنه چې د عربي ټولنې د عربي ممالکو دغه داده چې د شورا تصمیم باید ملاحبۃ اللہ د شورا په سیستم باندې باید تصمیم ونیسي او دا کار نه کوي ورسره یعنی دلته ملاحبۃ اللہ په کندهار کې چې دی هغه نرمخ نه خای نو زه فکر کوم چې دا پر هغه باندې د افیشال عامل هم دی او د دې ته څنګه بل الټرنیټیو پیدا کول دي چې د طالب د کابل طالبان او د کندهار طالبان چې واقعا ما یو څو ځای مجالس کې نور مولیدل چې نسبت د کندهار طالبان ته د حقانی ډله چې په کابل کې واکمن دي او ډېر ځوانان دي پکې دی لږ زره نرمخ ډېر خوده لري او دا چې څومره حقیقت لري یا د خپل لوبه کې دا واضح معلومات نه
میخیل صاحب تاسو مخ کې د روسیې او امریکا یادونه وکړه چې دوی غواړي په افغانستان کې یو څه تحولات راشي یا د وضعیت هغه عادي حالت سره وګرځي فکر کوي بیا به لکه د پخوا په څیر باندې افغانستان یو ځل بیا د روسیې او د امریکای دغه سیاستونو ترمنځ قرباني وي یا دوی به هڅه کوي چې خپل پلویان پیدا کړي
کورې مونږ او تاسو همیشه کله نو ګورو مونږ او تاسو د همدغه نیابتي جګړو قربانیان شو یو او بیا هم اماغه زورت نوې ګریډ ګیم یا نوې لوې لوبه ده چې کچیرته روسیه یو اقدام کوي امریکا یو ورپسې بل اقدام کوي کچیرته امریکا یو اقدام کوي روسیه په همدې کوي ځکه چې طالب اوس په افغانستان کې واکمن دی او ټول په خپل ګټه وسلټي دا ورته مهمه نه تاسو مخکې ډېر ښه پوښتنه وکړه آیا نړیوالو ته د ښځو حقونه د ښځو خونځي او دا شان مهم دي البته نه ځکه کله چیرته وای د کولج فشارونه پیراوړي ولې د شپه ورځ لګیا دي د میدان خالی کوي نو دلته بیا هم موږ او تاسو د نیابتي جګړې یاد لوی لوبغاړو متاسفانه چې هغه د رکیو هغه لوبغاړي جوړي کوم او تاسو چې د خپل لوب کوي او موږ هغه خپل ارزښتونه او هغه خپل فرصتونه ته بیا فکر نکو زه فکر کوم دا وست لپاره کچیرتا طالب دې ته خوشاله چې زه ولا پر رسمیت پیژندل کیږي ماته زهرا کول کی په ما بندیزونه لیکل کی په جمهوریت کې مونږ او تاسو په ټول نړۍ کې پیژندل شوی نظام مونږ سره د هر شي د امریکا او کنور هیوادونو مونږ ته چټر و چې دا کار وکوه هغه کار وکاو لیکن کله چې وخت راغې مونږ سره چې کومه جفا و شوله هغه په تاریخ کې ثبت شوی دی اجازه راکې مونږ او تاسو کغه طالب دې که غیر طالب دې که هر افغان دې مونږ او تاسو باید په دې پوه شو چې په امریکای په بهرني وادونو باندې باید تکیه ونه کو مونږ باید په خپل د هر فرصت نه استفاده وکړو خپل وطن په خپل جوړ کو دې د خپل ګټو د خاطر نن مونږ باندې باندې ژوند او شان لري
وخت نه دقیق انځم هم دا چې اوس طالبان په افغانستان کې سم نیم قشر لزده کړو کار نه باندې کړی دی او په کوم امکاناتو چې د افغانستان نارینه وای په ځنګړي توګه ځوانان چې کوم امکانات لاسرسي لري هغه دومره نه دي چې دوی وکول شي نړۍ سره سیالي وکړي لکه څنګه چې تیر جمهوریت سره دغه هیوادونو په ځنګړي توګه لوی قدرتونو جفا وکړه د دې امکان شته چې طالبانو سره یې وکړي خو د تیر جمهوریت نه ډیر څه پاتې و افغانستان کې که چیرې طالبانو سره داسې یو څه وشي څه فکر کوي بیا به افغانستان څومره شاته پاتې وي او په څه وضعیت کې به پاتې کیږي
کوری طالب خپل لګیا دی ځان سره جفا کوي طالب خپل لګیا دی زمونږ استاد سو د نسلونو سره جفا کوي تاسو وګورئ زمونږ نیم نسل تبا کیږي درې کاله وشو چې یو جنې هم صرف نه ده تللی یو جنې د پونتون نه فارغه شوی نه ده زمونږ ډاکټران نرسان په کورونو ناستې دي زمونږ نیم قشر ته تبای سره مخ دی د دین نور لوی فاجعه شي کېدلی شي خو متاسفانه چې طالب پنه پويږي، طالب هم د ځان دشمن دی هم د ټولنې دشمن دی. کچیر ته دی نن دی ته چکچکی وای چې ولا نه ما ته تشریفات راکړه، د دینه به تر تشریفات په خوانی چارواکو ته هم ورکول کېدل. تاسو تاریخ وګورئ، دلته مونږ او تاسو بیا هم بدبختی ته مونږ روان یو. استبدادي حکومت چې زک سره کم ته طالبان روان کړي، دا چې په زور باندې دی واړی چې ولس حاکم کی، دا نکی دی تنن دی که سبا دی سقوط کی، خو بیا هم دا سقوط زمونږ په تاوان دی. زه بیا هم دا وایم چې راځئ مونږ او تاسو سولې ته مخه کړو، خپلو منځونو کې سره کېناول، د ځان سره سوله وکړو، بیا د ولس سره. دا اوس دې ته ټول د جمهوریت خلک دشمنان ښکاري. دا اوس هغه افغانان چې هلته اوسېدل وظیفه کول هغه ورته دشمن ښکاري، ځکه دوی فکر کوي چې دا د امریکې سره کار کوو. نن هغه خلک چې اوس تاسو سره کار کوي، تاسو سره دي، سبا ته که بل څوک په زور راغی هغه به ورته دشمن ښکاري. نو په دې رقم د باندې دشمنی په دشمنی باندې همدغه سی په د شپېتو یا څلوېښتو کلونو کې چې موږ د بدبختۍ سره مخو، د دې نه باید نور لاس واخلو. طالب ته ما مخامخ هم ویلي، بیا هم ورته مشوره داده چې یوازینۍ لاره د تلپاتې سولې لپاره ده چې تاسې د خپل د دغه نسبي غرونه راښکته شئ. دا چې تاسو ویوه چې نصرت الهي و، د نصرت امریکایي و چې رای وستلی دلته حاکم کړلی، راځئ چې اوس موږ او تاسو سوله وکړو، یو بل ته لاس ورکړو، دا وطن جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه کورودان. ژوندی و سید افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون په خوانی مشهور اسماعیل میاخیل و چې د طالب چارواکو چې ملګرو ملتونو امنیت شورا له دوی د سفر بندیزونه لري کړي، په دې اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو له ملګرو ملتونو د یاد سازمان له امنیت شورا او غوړو هیوادونو غوښتنې چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې د درېمې غونډې مرکزي موضوع کړي. ورسو تفصیل په دې راپور کې اورو.
روسلاغي چې د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل شو، یو شمېر نجونې وایي دې کار بیا هم خوشینی کړي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیلې یې د هرې ورځې په تیرېدو له منځه ځي او خپل راتلونکی تیاره ویني. د هرات او میدان وردګ ولایتونو دوه تنه له زده کړو بې برخې نجونې چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
در مدتی که آمادگی کانکور می گرفتیم
هغه وخت مو چې کانکور ته تیاری نیو په یو درسی فشار کې وو، شپه ورځ مو معلومه نه وه، خو دا یو ډیر خوب سټرس وو. خو اوس چې د کانکور ازموینه ترسره شوې، د خوشنۍ ځای د چنجونو ونه شو کولای پکې ګډون وکړي.
دا څوم کال چې بیا د انجونو تل ورز د کړو خوبونه تر خولندګي نه کدا سه مختلف شي. انجونې ډیره مو سکه افغانستان د دوه لپاره بیخي او دوزخ ګرځي.
د زده کړو د برخې فعالان هم د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینه ترسره کېدل د خوشینۍ ځای بولي. د دې ډلې خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل
یقینا چې د ډېر د خوشنۍ ځای ده چې د افغان وطن لونه یو ځل بیا په کانکور کې لګډون څخه به برخې کیږي، او یقینا چې دا به ډېر ناوړه غیزی ولري.
د یادونې ده چې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو 13 ورځ غبرګولي په 12مه په لوګر، زابل، پروان، بامیان، کاپیسا، سمنګان، پنجشیر، بادغیس، غزنی، هرات، پکتیا، غور، پکتیکا، نورستان، میدان وردګ او کونړ ولایتونو کې پیل شو. نن د غبرګولۍ 13مه او سبا د غبرګولۍ 19مه بعد د پړاو 2مه او 3مه ازموینه ترسره کیږي. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور ازموینې 2م پړاو بعد د کابل په ګډون، د چنګاخ په لومړۍ او 2مه، 3م پړاو به د چنګاخ په 4مه او 5مه، او 4م پړاو به د چنګاخ په 14مه اخیستل کیږي. د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې په پام کې لري سکه لږ تر لږه 15,000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې جذب کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې ښځینه زده کوونکو په کانکور ازموینه کې ښې لاسته راوړنې درلودې، او څو ځله یې د دې ازموینې تر ټولو لوړې نمرې ګټلې وې. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه، او وروسته بیا پوهنتونونو ته یې له تګ هم راوګرځولې. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه له ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوې، او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې، خو طالبانو په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
په راپور کې مو واورېدل چې د نجونو له حضور پرته د کانکور د ازموینې لومړی پړاو پیل شوی دی. دغه نجونو ویلي چې دوی ویني چې هیلې یې نابودې کیږي. د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو غوښتنه چې دوی کړې ده د دوحې په ناسته کې د ښځو موضوع مرکزي موضوع وي. د راپور به درته وروسته ولرو.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هند صدر اعظم نندرا مودی نن د ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مشر په توګه وټاکل شو. ورزو تفصیل احمد چبر نور.
د هند بھارتیا جنتا یا بی جی پی ګوند د ان ډی ای په نوم د ائتلاف خبر ورکړ چې مشي به نندرا مودی کوي. د مودی په مشي بی جی پی ګوند ونتوانید چې په یوازې توګه په انتخاباتو کې اکثریت رای خپل کړي، نو ائتلاف ته مجبور شو. دا په تیرې ولا سيزه کې لومړی ځل دی چې د موتی بھارتیا جنتا ګوند د سیمایزو ګوندونو ائتلاف ته د حکومت جوړېدو لپاره محتاج شوی دی. د بھارتیا جنتا له ګوند سره د تلګو دیشم یا ټي ډي پي او جنتا دل یونایټډ ګوندونه یو ځای شوي دي. د ان ډي اي یا ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مودی د صدارت ملاتړ اعلان کړ او ټاکل شوی دی چې دریاویا کلن مودی د یکشن به پورس د دریم ځل لپاره د هند صدر اعظم په توګه د لوړې مراسم تر سره کړي. مودی د ملي ډیموکراتیک ائتلاف ته جوړېدو وروسته وویل چې دوی په انتخاباتو کې ماتې نه ده خوړلې، په خو هم په ائتلافي شکل په هند کې حکومتونه جوړ شوي دي. اپوزیسیون د کانګرس ګوند په مشي د تمې خلاف د تیرو انتخاباتو په پرتله دوه برابره څوکۍ خپلې کړې دي. د دې ائتلاف څوکۍ 222 تر رسېږي. د هند انتخابات چې د اپریل په نیمایي کې پیل شول شپږ اونۍ روان وو او د چهارشنبې په ورځ نتیجه اعلان شوه. په دې ټاکنو کې بی جی پی 224 څوکۍ خپلې کړې او د اکثریت لپاره 222 څوکۍ په کار وې. د مودی په مشي ملي ډیموکراتیک ائتلاف اوس د ولسي جرګې له 1543 څوکیو 293 خپلې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو سازمانونو له ملګرو ملتونو د یاد سازمان له امنیت شورا وغوړې هیوادونو غوښتل چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې د دریمې غونډې مرکزی موضوع وي. د سازمانونو د غوښتنه په لیک کې له ملګرو ملتونو وغوړې هیوادونو څخه کړې ده. د غلیک د ښځو سولې او امنیت نه دولتي کاري ډلې د بشري حقوقو د یو سازمانونو په استازیتوب د پنځمه پورس خبر شوې دي. تفصیل له سنا کاکړه په دې راپور کې ورو.
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو سازمانونو په یو لیک کې ملګرو ملتونو د دغه سازمان امنیت شورا او غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې د دریم غونډې مرکزی موضوع وي. د ښځو سولې او امنیت نادولتي کاري ډلې د پنځشنبه په ورځ دغه لیک په خبرولو سره وویل چې دا لیک د بشری حقوقو د یو لسو سازمانونو په استازیتوب ملګرو ملتونو سازمان او غړو هیوادونو ته یې استولای دی. د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو په دې لیک کې ټینګار کړی چې د دوحې دریم مناسبه د ګورو ملتونو امنیت شورا او نړیوال ټولنې لپاره یو مهم فرصت دی چې یو مهم پیغام کې همغږی شي. هغه دا چې د نجونو او ښځو د حقونو په موضوع کې د خبرو ځای نشته. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وایي چې د افغان ښځو د حقونو ټینګښت باید د دغې غونډې سره کرخوي. یو له دوی څخه مولودې توانا ازادي راډیو ته وویل
اگر ای بار حداقل
دا وارد لیکتر لګه یو ځل د افغانستان د خلکو په تیر د ښځو غک چې خپل ټولو بنسټیزو ټولنیزو او سیاسي حقونو څخه به برخې دي او اوریدل شي، د دې هواد خلک بشر وګنل شي او لیکتر لګه په اوسنۍ شرایطو کې په تیر د ښځو د حقونو لپاره یو سرخط وټاکل شي.
افغانستان در شرایط فعلی
د بشری حقوقو د یو شمیر نړیوالو سازمانونو په دلیل کې چې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار سازمانې هم له لاسلیک کوونکو څخه دي، له ملګرو ملتونو او د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتل شوی چې د دوحې په دریمه ناسته کې د ګډون لپاره د طالبانو هیڅ یو داسې غوښتنه ونه مني چې د ښځو د بشری حقوقو ملاتړ او د هیواد او د هغوی د راتلونکو په اړه په هر ډول پریکړه کې د افغان ښځو د مدني ټولنې بشپړ او منظم ګډون کمزوري کړي. د لیک په دوام کې راغلی چې نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د محدودوونکي سیاستونو د لغوې په اړه د طالبانو څخه خپله څرګنده او متحده غوښتنه تکرار کړي. په لیک کې زیاته شوې د افغان ښځو او نجونو د حقونو ټول نقص کوونکي محدودیتونه نه یوازې پر زده کړو او کار، بلکې پر تګ راتګ، غونډو او د جامو اغوستلو پر څرنګوالي باید ژر تر ژره او پرته له کوم قاعده او شرطه لرې شي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د ښځو او امنیت نه دولتي کاری ډلې په دغه لیک کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د تصمیم نیولو او ژوند کولو زمینه ورځ تر بلې تنګیږي. د بشري حقونو دغو سازمانونو ادعا کړې چې دا مسله په ښکاره ډول ښیي چې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې کړنلاره نه ده توانېدلې چې د ښځو او نجونو د حقونو د سیستماتیک ځپلو په برخه کې د طالبانو مخه ونیسي. خو د افغان میرمنو د حقونو د تامین لپاره باید څه وشي؟ د ټولنپوهنې او کلتوري مطالعاتو په برخه کې لیکوال او څېړونکی کریم دهقان وایي د ښځو غوښتنې او له مهمو مسایلو څخه دي چې باید د دوهې په درېیمه غونډه کې پرې غور وشي.
تر ټولو مهم بحث چې باید په دې غونډه کې د نړیوالو بنسټونو د استازو لخوا په پام کې ونیول شي د ښځو غوښتنې او همدارنګه په افغانستان کې د لږکیو او مختلفو ډلو فکري او مذهبي ازادي ده.
ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوهې درېیمه غونډه د جون له دېرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په کوربتو په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د یاد وزارت سرپرست امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی روز اوتن بایبا د لیدنې په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوهې د غونډې لپاره باید داسې اجنډا چمتو شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
دا پښتو خبری مجلې روستي راپور تر ورسېدو په کندز کې یو شمېر رکشا چلوونکي شکایت کوي چې د ترافیکو منصوبین له دوی څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي. رکشا چلوونکي دا کوي چې څوک د ترافیک مدیریت کارکونکي ته سل افغانۍ ورکړي نو کولای شي چې ټول ښار کې بیا رکشا وچلوي. په دې سره زموږ مجله پای ته رسیږي.
د کندز ښار یو شمېر رکشا چلوونکي د طالبانو له دوګونی چلن څخه شکایت کوي. په کندز کې یو شمېر رکشا چلوونکي ادعا کوي چې د ترافیکو منصوبینو ته له بډو ورکولو پرته نشي کولی په دننه ښار کې په ازادانه توګه د ښار له یو بندر نه بل بندر ته تګ راتګ وکړي. پنځه دېرش کلن عبدالرحیم چې له لس کلون رئیسې په کندز ښار کې رکشا چلوي هغه ازادۍ روډې ته وویل
څوک چې د ترافیکو منصوبینو ته پیسې ورکړي هغوی کولی شي چې په ټول ښار کې وګرځي، خو څوک چې پیسې نه ورکوي هغوی له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللی. که واقعا دوی ځان ته اسلامي امارت وایي باید له ټولو سره یو شانته چلند وکړي.
یو بل رکشا چلوونکی ضیاءالدین وایي د طالبانو یو شمیر چارواکو رکشاوی اخیستي او خلکو ته په کرایه ورکړي، نو د هغوی رکشاوی هم بې نوبته سورلۍ پورته کوي او هم په ټول ښار کې د ګرځېدو اجازه لري.
نه پرېږدي وړاندې مزه رکشا نه پرېږدي، ډېر په عذاب کې لږ وړاندې لاس ټایر وهي په عذاب هم طالبان هم رکشا لري، ترافیکان هم لري، طالبان هم لري. بس بېغامه چوک ته ځي غوی سواری کېنه بېغامه کار کوي، هېڅ شی مرتنوې پلیټم نه لري.
رحمت الله هم له پنځلس کلونو رئیسې په ښار کې رکشا چلوي. دی د کندز په سیمه ییزو چارواکو غږ کوي چې په ښار کې د ترافیکو او د امنیتي منصوبینو د خپل سرویو مخنیوی وکړي.
اما بیا دلته مونږ ممانعت کیږي چې تاسو چوک ته مزه یا او مشتریان بیا بازی وایي چې تاسو مونږ نیمرای کړه، مونږ وایي چې تاسو مونږ نه شکایت مه کوئ، نو چې څوک مونږ راتوي نو تاسو مونږ څنګه چلو کوو. اما غریبي نه سابق چې وو نو دا درې کاله داسې غریبي نشته. ده
دیرش کلن سید الیاس وایي چې د بیکارۍ له وجې رکشا اخیستې تر څو خپلې اته کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. دی ادعا کوي چې د ترافیکو د مزاحمتونو له امله ځینې ورځې د رکشا د تیلو پیسې هم نشي ګټلی.
د پخوا په مقایسه کار کم شوی دی او تیل هم لوړ شوي دي. هغه پخوانۍ ګټه وټه اوس هم نشته دی. دلته چې سورلی اخته کوو سورلی هم له موږ سره جنجال کوي چې ولې موږ پنی ملاره کې اخته کوي او وړاندې مو طالبان نه پرېږدي چې لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو په دې اړه د کندز د ترافیکو د مدیریت او د ترانسپورت د ریاست د چارواکو نظرونه هم راواخلو. خو له دې وړاندې د کندز د ترافیکو مدیریت چارواکو ویلي وو چې په یاد ولایت کې کابو 9000 ریکشاوې موجود فعالیت کوي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000